څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سدی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. وړاندې په خپرونه کې د خیبر درې ریګي للمې سیمې ته ورځو او له هغه ځایه له خپل خبریال اورو چې د جرګې څه حال دی او وضعیت څرنګه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتن بایووا نن د کمکویو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,100 ورځو څخه را په دېخوا له 12 کلنو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. میرمن اوتن بایو وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې شاته روان دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه د 1,200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور لمخي د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې لس سړي او یو ښځه د چهارشنبه پورس د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شو. د راپور لمخي په ادام شوی کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل ویل شوی چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدر موادو په ګډون د جنو مواردو په خاطر په ادام محکوم شوی وو. د ایران اعتماد ورځپاڼې له دې مخکې د دغو افغانانو په اړه ویلي وو چې دوی په 1990 کال کې د تهران په لویدیځ کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنګټن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل سره غواړي چې د بیروت په مرکزي برخه کې د وروستیو بندیزونو وروسته چې 22 کسان پکې وبخشي لورستوی بریډونو ورسته چې 22 کسان پکې ووشل شو د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریډونو کې دوه ودانۍ په نقشه کړې وي چې بشپړې ویجاړې شوې. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جرمني له سر ریاست مولاف شولت سره او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکراین مهمو پارلماني اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبري ترسره کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې د خیبر درې پریګي للمکی د پښتنو د جرګې تازه حال درکو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې څوک مخه نشي نیولای.
تا پرونه خپل زور وکړه، ابل اورز د کړای دی ته خپل مکمل زور وکړه، مونږ خپه آرام سینې درته نیولې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن د کمکویو نجونو نړیواله ورځ ده.
زه اخختې اچوم او کالي بر کومه خالي کوم.
دا ازادي میلمه هم تاسو ته معرفي کوم.
هلی غرشینې د قابلګۍ په برخه کې لسانس لرم، درس مې ویلې دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو او خبرونو په پیل کې د پښتون خورنې د غورځنګ د جرګې پاړه د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال فرحت شینواره را سره ده. شینواره سب د جرګې تازه حالت سره
دا سره چې زه د 2 ساعته مخکي الته د جرګې په ځای کې موجود وم په ریګیلالما جمرود کې. الته چې مونږ ورغلو نو مونږ وکتل چې په سلګونه خلک چې کوم دی دا راجمع شوی او لا هم خلک را روان دي، لکه بیګا تر شپې نه وخته پورې خلک ویخو شپې تیر کړي و. نو نن سهار دوی ونه کړه شول چې په کوم وخت باندې، یعنی پاکستان په وخت په 10 بجې باندې دوی د جرګې اعلان کړي و چې دا به تر سره کوي، خو په دې کې غوي پاتې راغلل ځکه چې خلکو ته په لارو کې رکاوټونه اچول شوي وو. بیګا بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور چې د جمرود ته راغلی و دلته د یو ځایي مشر په اجرا کې منظور احمد پښتین سره ولیدل. نو په دې کې ډیر وخت چې کوم دی دا تیر شو. بیا چې نن موږ ورغلو نو نن غرمه دوی دا وویل چې د جمعې د لمانځنه پس په د پاکستان په وخت په 2 بجې باندې دا جرګه پیلو. موږ چې بیا وکتل تر 2 بجو پورې دوی خپل انتظامات نو برابر کړي، ځکه چې په دا تیرو خوښه لس ورځو کې دوی پنډالونو لګولو ته او چې کوم نظم او پلان دوی تیار کړی او هغې ته پرې نه ښودل پولیسو او امنیتي ځواکونو. نو 2 بجو نه پس هم دوی لګیا وو مختلف قسمه پنډالونه لګولو او دوی وی چې موږ به هر ضلع لپاره خپل کیمپ جوړو او په دې منځ منځ کې بیا نور خلک هم را روانو. او وسم دغه جرګه چې کوم ده شروع شوې نه ده، او ما چې په خپل باندې د پی ټی ایم مرکزي کمیټې غړو حنیف پښتین او تاج وزیر سره خبرې وکړې هلته د جرګې په ځای کې، نو دوی راته وویل چې حتمن به موږ چې د نن ورځې کوم پلان دی د اکتوبر 11 نیټې دا به مونږه خامخا سرته رسو. خو دا ښایي چې پاکستان په وخت 5 بجو ته لیا 6 بجو پورې مونږ هغه سکرین راوړو چې کومه ډیټا یا تفصیلات مونږ را جمع کړي دي، او په نن ورځ باندې به دوی مطلب دی چې په ډیجیټل سکرین باندې دا ډیټا خلکو ته ښایي چې د دې پښتنو په علاقو کې په تیرو خوښه شلو کالو کې کومه بدامنی تیره شوې، خلکو ته کوم مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي، خلکو څومره کورونه ویجاړ شوي دي، او هغه کوم چې لا درکه کسان دي هغه څومره دي. او موږ دا هم وکتل چې هلته کې کوم لا درکه کسان دي، دا هغوی خپلوان راغلي وو، تصویرونه پلاسونو کې نیولی وو، هغوی ځان له پیو پنډال کې ناست وو. همدارنګ خزینه هم هلته کې راورسېدي ډېره زیاتې چې چا پی ټی ایم سره تړاو لاره یا عام مدني فعالانه وي هغوی هم پکې موقت دي.
شنواره صاحب، دلته ستاسو لري هغه نه څو پښتنې ماته را پیدا شوي، دا کوم کسان چې خپلوان لا درک دي تقریبا تاسو ته څه معلوم شو چې په څه شمیر کې به دوی و چې راغلي دي پنډال ته؟
دا خدا دا اوس نه چې هر وار د پی ټی ایم جرګی له جلسې دا ټول خلک پکې ځان رسي. ما چې په خپل پاغه پنډال کې وکتل نو څه خوښه لاسو پورې کورنۍ ناستې وي، او هغه پنډال باندې یو بینر لګول شو او میسنګ پرسن.
دا خو کېدې چې شمیر زیات شي ځکه چې کوم راپورونه چې شاوخوا نور خلک هم ور روان دي، او د میرمنو شمیر تر اوسه پورې 2 ساعته مخکې چې تاسو ته وي څو ته رسیده تقریبا؟
مېرمنې خو ډېر کم شمیر کې راغلي وي، هغوی راغلي او هغوی لګیناري وهلې د پی ټی ایم چې کوم یو مخکښ دی علي وزیر، او د نور چې کوم د دوی مرکزي کمیټې غړي دي، په ټولو ضلعو کې چې څومره کسان د دوی نیول شوي او د جرګې ته را پرې نه ښودل شول د هغوی د خلاصولو مطالبه یې وکړه، نارې وکړې، او هغه خزینه چې کومې غړې وي د پی ټی ایم یا عام مدني فعالانې وي هغوی ته د اندازه ولګېده چې دا جلسه چې ده دا به ډېره وروستو شروع کېږي دا جرګه، نو هغوی بیا بېرته لاړې.
شینواره صاحب، هلته انټرنیټ کار کوي او کنه پرې بلال مسیمه کې
ستونزه هم دغه ده چې مونږ اول دغه جرګې ځای ته ورشو هلته انټرنیټ بالکل کار نه کا، بلکې په یو ځکیم په خبر کې کار نه کا، او خواوشا علاقو کې ورسره په ټوله خیبر ضلع کې انټرنیټ دا معطل شوی بند دی. نو موږ چې کله جرګې ځای ته لاړ شو د جرګې ځای نه بیا په 1/2 ساعت کې لیا 1 ساعت کې مونږه لینډ لاین لیا هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای کې ټلیفون موجود دی، زمکي ټلیفون او انټرنیټ البته هغه به حال دی. لکه زه اوس چې تاسو سره خبره کړم نو دا لینډ لاین لیا زمکي چې کوم انټرنیټ سرویسز دی خدمات دي دا هغه د لارې زه بیا تاسو سره خبره کړم. همدارنګ موږ وقفه سره ورزو ولته احوال راخلو بیا ځان را رسو انټرنیټ زایتاو معلومات سره شریکو.
شنوار سب په سوشل میډیا کې خپل رسنیو کې د ستډيري ویډیوګان مخې ته راځي چې خبري شي وي خلک د ډولونه وهي او د جرګې په خوا روان دي، لیکن ځینو کسانو دا هم ویلي دي چې پولار کې ځای ځای پولیس دروي او ځینې کسان نه پریشتي. ستاسو معلومات څه دي؟
زما معلومات خدا دی چې کوم دا علاقه چې دا کوم ځکه چې جرګه ده ریګیل الما دا بالکل پیښور سره جوخته ده، یعنی په پیښور کې کوم ځای کې لار نه ورته تړل شوی او نه پولیسو څوک رایسار کړی دي. البته د پیښور نه بار چې کومې ضلع دي لکه ما ډېرو کسانو سره خبرې وشوې دا کواټ چې کوم ټنل دی دا ورته تړل شوی دی، نو په متبادل لارو باندې داسې په غرونو باندې خلک راوړي پیاده را روان دي. او دی د پورې چې ما یو کس ولیدو چې هغه بالکل خیب لخپې روان و، مطلب دی چې هغه چپل یا بوټان نه و اچولي او داسې پیاده په سرک باندې جمرود په سرک و روان و، هغه د پی ټی ایم خولۍ اچولې وه. نو مطلب په یو نه یو لار باندې خلک خامخا دلته ځان را رسوي. په پیښور کې د نن کوم بندیز نشته چې موږ څومره سرکونه وکاته، کومه مین لار ده د پیښور نه چې کومه جمرود ته تلی په دې باندې هیڅ قسمه رکاوټ نشته، نه پولیس څوک رای ساری. او د پیښور نه بار لکه وزیرستان بنو داسې دره دمخیلو کې او په دې ځایونو کې په بیا بیا دوی ته رکاوټونه جوړ شوي. او اوس چې موږ هلته کې ځینې منتظمینو سره خبرې وکړې، دوی بنیادي غوښتنه هم دا وه چې اوس خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره موږ ولیدل دغه جرګې ته اجازه میلاو شوه، نو په کار ده چې د پیښور نه بار کومو ضلعو کې کوم کسان ریسار کړل شوي دي چې د هغوی مخه ونه نیول شي او دغه دوو درې ورځو لپاره دلته راورسي.
ډیره مننه فرهاد شینوارې چې د جرګې له حاله مو د ازادي راډیو اوریدونکو خبر کړل. په همدې مسله کې پاتې شو، شغل شینوارې وویل چې داسې کسان هم د جرګې په خوا روان دي چې یبل پشي دي او د په منظور پښتین هغه سمبولیک سره خولې په سر ده او د جرګې ځای ته ځانونه رسوي. د دغه غورزنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې د خلکو د ګډون د مخنیوي له هڅو سره سره ګڼ خلک لا هم د جرګې ځای ته روان دي او ځینې کسان هلته رسیدلي دي، خو د ده په وینا ګڼ قومونه جرګې ته پلاره دي. د جرګې یو شمېر ګډونوالو وویل چې د جرګې تر ځایه د دوی سفر له کړاوونو ډکو. په دې اړه تفصیل لرو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته ویل چې د پلان نامه باید جرګه د اکتوبر 11 سهار مهال پیل شوی وي، خدا چې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو په پنغالي کې ترتیب شوی تنظیمات ګډوډ کړل او غنی پر غنی لا هم پلار دي، نو له همدې عمله به په لږ ځنډ جرګه پیل شي.
په جرګه کې خډر خلک موجود دي او ان شاء الله سخت فیصله به هم کیږي. جله کا فیل نورې مر پلاری دي د سویلي وزیرستان د بنو کرک لکی مروت دا چې کومه فیل روانه دي کې دی چې د دې لپاره لګ نور هم شروعات لګ لیټ شي.
د جرګې اعلان شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین، د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال کړی و. ښاغلي پښتون ویلي و چې په جرګه کې به ولسونه او د هغوی راغلي استازي د دوی له لوري د پښتنو پر وړاندې د شویو ظلمونو او ناروا په اړه د هر اړخیزو معلوماتو تر وړاندې کولو وروسته د خپل برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو د دغه ایالت په ریګیل المسیمه کې د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په خبره هلته لګول شوی خیمه وسوځولې، د دوی درې ملګري ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر په پنغالي کې د وژل شویو د جنازې په مراسمو کې خبرداري وکړ چې پښتانه به د خپل یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتون ژغورنې غورزنګ لوري د رابلل شوی جرګې یو شمیر ګډونوال وایي که څه هم ډیر په مشکلی د جرګې ځای ته ځانونه رسولي، خو خوختي چې په جرګه کې فعال ونډه لري. د کورمی اوسیدونکو حیدر عباس او د سوات اوسیدونکو روشن علي یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کورمی والم د لار روان دي، ډیر مشکلات او سر دي او دیو جن چې ټنل هم بند او مختلف لارو کې ته مشکلات جوړ کړي وو. شکر دا اوس خلک راوتی دي او په د نورو لارو مشکلو لارو خو ځانونه رسوي.
پدې مال قومي عدالت په جرګه پندال کې موجودی ما د خلکو جذبه چې دغه دینی نه کاغه ماشوم دی کاغه بوډا دی کاغه ځوان دی او ان شاء الله امید لرو چې دا جرګه چې دا د قومي جرګه دا لوی جرګه چې دا د پښتنو د امن او د پښتنو د ترقی د سبب ګرځي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ را بلل شوی جرګې ته د عدالت نوم ورکړی، ویلي دي چې پکې به ولسونه په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تک کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیا یو خبري غونډې ته ویلي چې دوی له جرګې څوک نه منع کوي، خو دا چې پی ټی ایم د عدالت یا محکمه بولي نو لا لوړاندې عدلي نظام موجود دی او د داسې بل نظام اجازه نشي ورکول کېدی. دغه پاکستانی چارواکي همداراز تور پورې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره له بهرنیو هیوادونو مالی مرستې کېږي او د دوی د ریاستي ادارې پر وړاندې سپکه لهجه کاروي چې له کبله یې پرې بندیز ولګول شو، خو پی ټی ایم بیا دا ډول تورونه بې بنسټه بللی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه راوپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
اوس هم د پښتنو د قومي عدالت د جرګې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، ان شاء الله د الله پاک په پازل سره موږ دا احساساتي چې دا جرګه و کامیاب وي، د خدای په پازل سره چې دغه خلک ما فیصله وکړو، آ فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي، آ فیصله د الله پاک وکړو چې به خیری و نه وي پکې، میشتو سه خیر پکې وي. خو ان شاء الله موږ امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکړو هغه کې وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلات و رکاوتنا
پلیارو میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میشخو یه غالری اپا کانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختاوی چه گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چرتن خالکی پی که ونی والا چل یاری باند کڑی و پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وی نرواتلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو، انشاءاللہ دی پشتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دی او موږ امید دی چې پښتنو په یو خلا کېږي، په یو اتفاق کېږي، په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ به داسې فیصله کړي د ځون د پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط پسې پیروي. ګټینه ورته اوچول هغه په غره باندې راوښتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیا هغې باوجود تمام پښتنو روغلل او دغه میندون شنن ازیر دي.
د مون عمر او مراد ساکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر یم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي نه روغلی مېلمانو لا موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ د دوه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولول بازه موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم انتظامات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته، داس دوز نشته، لیار بند دل وسم شته، په 3 ام پی او کې کوم مشرون یې موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګه موږ سره وکی او د جرګې عزت ورکړي چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پریږدي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نتن کول وکړل، موږ دلته واتس اپ کول وکړل، موږ لیارو کې بندیزونه ملره کړ، موږ هغه په 3 ام پی او کې چارته مر مشرون ګیر دي هغه موږ رو خلاص کړو بیا به جرګه کامیاب وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
واشنگتن وی ډیر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وی واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزی برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلنکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلنکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لکتر لګې د حزب الله یو جګ پوړی غړی په نښه شوی دی. دا له تېرې میاشتې راهیسې لکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخه د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې دریم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تیزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هیواد د جنوب ډېره برخه یې هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په برید کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د برید په مهال په نښه شوو ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. په عین حال کې حزب الله پرون پنجشنبه پر اسرائیل خپلو توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوي څو بې پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې ډېره د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک پرون وویل چې یوه اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شوو هویت نه دی څرګند. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګه وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنګر چې سوله ساتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایټالیا دغه برید غندلی دی. ایټالیا دفاع وزیر ګایډو انکریستو له اسرائیل غوښتي دي چې د دغه برید په اړه چې د ده په خبره هغه تېروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د اکتوبر 11مه د کمکیو نجونو نړیواله ورځ ده. نړیوال دا ورځ داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې دننه ډېری نجونې ماشومانې د بیلابیلو لاملونو له امله له خپلو حقونو بې برخې دي. فیروزه عزیزي تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ماشوم نجونو د ژوند بدمرغۍ حتی د دوی د پیدایښت له ورځو پیلېږي. ځینې میندې په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې د خپلو میړونو د کورنیو لخوا د لوڼو د زیږولو له امله اکثرا له ګواښ، تاوتریخوالي او رواني فشار سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکي چې د څلورو لوڼو او یو زوی مور ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د څلورمې لور زیږولو له امله د خپلې خسرګنۍ لخوا له نامناسب چلند او خبرو سره مخ شوې ده.
لکه چې زوی به زیږوي میګه ولالې او اینې توې وای چې د شکر باسې چې من کار زوی سوې ده، او لور کې سوې و دغه کور نه وتلې و دغه وایلې چې زیږولې هغه وایلې ده چې لور دې خدای درته درکړې ده، د خدای نعمت دی چې هغه ته داسې پغه باندې خپل مور ته کانځل کړی و وایلې زه څه کوم دغه وایل دا لور ته مسجد ته بورونه دلته زما په کار نه راځي.
دا یوازې د دې میرمن کیسه نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیرای میندې دا شان وضعیت سره مخ شوې دي. ان د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو کې کله چې یوه میرمن یوازې لوڼې وزېږوي، خاوند پرې بن یا دویمه میرمن هم راولي او د زامنو پیدا کولو په نیت دویم او دریم ودونه کوي. دا په افغانستان کې د نجونو لپاره د ژوند د دودیزو ننګونو یوه بیلګه ده. افغان نجونې د دوی په خبره له هماغه ماشومتوبه په کور او ټولنه کې د دوی د جنسیت له امله له توپیري چلند سره مخ وي، تر هغې چې له دنیا سترګې پټوي. د کابل ښار اوسیدونکې نه کلنه بهشتا ده چې وایي روان حالاتو یې راتلونکي ته هیلې مړاوې کړې دي. دا وایي له دې امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې کال وروسته به له شپږم ټولګي پورته بیا ښوونځي ته د تګ او زده کړو اجازه ونه لري. بهشتا داسې وخت خپلو هیلو د مړاوې کېدو او راتلونکي ته یې د اندېښنو خبره کوي چې ملګرو ملتونو سږکال د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې موضوع راتلونکي لپاره د نجونو لید په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د ډیرو نورو ناخوالو ترڅنګ له تیرو دریو کلونو راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ډیری نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومې کړي او په کور کې نه ودی، چې دوی آن له رواني فشارونو سره مخ شوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو دیارلس کلنه نگینا چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له زده کړو محرومه شوي، ازادي راډیو ته وویل پر زده کړو د بندیز له امله لبی لبی لو رواني ستونزو سره مخ شوي ده. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د زده کړو سربیره په تیرو دریو کلونو کې دوی له تفریح او ورزش راګرځولي او آن له محرم پرته یې پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. دغه شان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د نجونو او ښځو غږ هم اورد بللی دی، چې افغان ښځې او نجونې نړیوال او حتی دینی عالمانې له ټولنې د ښځو او نجونو بشپړ محو کول بولي، خو طالب چارواکي په بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي. د افغان نجونو د ژوند د ناخوالو کیسې یوازې په دې محدودیتونو او بندیزونو نه خلاصه کیږي، بلکې نور بیلابیل لاملونه هم شته چې دوی د ژوند په لومړنیو پړاوونو او کم عمر کې د بدمرغیو زغم ته اړیستي دي. له دې شمېره یوه موضوع د کورنیو او په ټوله کې د هیواد د اکثریت نفوس بد اقتصادي وضعیت دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې لس کلنه سعیده چې له خپل پلار سره د دغه ولایت سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې کار کوي، وایي مجبوره ده د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره له خپل پلار سره دا درانه کارونه ترسره کړي. سعیده ازادي راډیو ته وویل: په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه او د جنسیت پر بنسټ د نجونو پر وړاندې توپیري چلند ډیری وخت آن د دې لامل کیږي چې کورنۍ خپلې لونې په کم عمرونو کې ودوي، په بدیو کې ورکوي او یا هم له ماشومتوبه د چا په نوم کوي. د بشري حقونو ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشومو نجونو د حقونو ځینې فعالان په دې باور دي چې د دغو ټولو بدمرغیو سرچینې په کافي اندازه د سواد نشتون، اقتصادي ستونزې او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو او ښځو بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه دي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: په دې وروستیو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونو د کم عمر نجونو د ودونو کچه نوره هم پراخه کړې ده.
د دختره د افغانستان یک وضعیت بحرانی در وضعیت روانی یک کودکای دختر تاثیر داره. په افغانستان کې په ټوله کې د نجونو او بیده ماشوم نجونو وضعیت کړکی چند دی، چې دا حالت د دوی پر رواني حال او طبعا د دوی پر راتلونکي کې ډیر جدي اغیز لري. بل د زده کړو د بندېدو له امله اوس د کم عمره یا وړو نجونو د ودونو کچه زیاته شوې او له بده مرغه دوی تر وخت وړاندې د اجباري ودونو قربانیانې کیږي.
میرمن اکبر وایي په کار ده چې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د عامه پوهاوي او اسانتیاوو برابرولو لپاره خپل د کار تمرکز زیات کړي. د یادونې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې ازادي راډیو هم د نجونو د ښوونځیو تر بندېدو وروسته په کم عمر کې د نجونو جبري ودونو په اړه راپور درلود، چې په هغه کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر واده سویو او کوزده سویو کم عمره نجونو د خپل تریخ ژوند کیسې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له وخته تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، چې افغانستان په 1993 لمریز کال کې ورسره یو ځای شوی دی. نن د اکتوبر 18 نیټه ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې په توګه نومولې. دغه سازمان په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 په خپل عمومي اسمبله کې د اکتوبر 18 د نجونو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې او ویلي دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانځنې موخه له ماشومتوبه آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د نجونو نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراعاتول دي. ملګرو ملتونو لوړاندې په دې اړه په خپلواوي پاڼه لیکلي چې د نجونو نننۍ نسل په غیر متناسب ډول د اقلیم د بدلون، جګړو، بیوزلۍ او د بشري حقونو او د نړیوال کړکیچ له امله اغېزمنې سوي دي. د دغه سازمان په خبره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری نجونې لا هم له خپلو حقونو څخه بې برخې دي، حتی د انتخاب حق نه لري چې په ټکو یې د دوی راتلونکی محدودوي. خو ملګري ملتونه پر دې هم ټینګار کوي چې دا مهال په نړۍ کې 1.1 میلیارد نجونې د لوړو وړتیاو درلودونکي دي او په ټکو یې که په ټولنه کې د نجونو ماشومانو دوامداره ملاتړ وسي په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې به د پام وړ او ګړندي ظرفیتونه رامنځته او پرمختګونه به وکولای سي.
څلور نیمې بجې شپې وړاندې د ازادي میلمه تاسو ته معرفي کوو، خو مخکې تر دې چې د خپرونې ته ورشو لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ویل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وی د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشته نیولی. په روانه خپرونه کې مو له خپل خبریاله دا خبر واوري چې ګڼ خلک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له مختلفو سیمو په لاره دي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي، خو په ځینو سیمو کې پولیسو د دوی مخه نیولې ده، لکه د کوهاټ د کوتل لارې د تونل لارې بنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشي روزا اوتنبایو و نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ارزښتناک ورځ په ډیر خپګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,00 ورځو څخه را پدې خو له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولای. د بشری حقوقو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې لشتر لشه د 11 کسانو د اعدام خبر ورکړ. دا کسان د کراچ په قزل حصار کې اعدام شوي دي چې په دوی کې دوه افغانان دي. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکی به د اوکران مهم اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالی مرستو راجلبول دي نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي.
آزادی میلمه سلامونه او نیکی هلی نوریاس نوریم د ازادي میلمامونن داسې او څوک دي چې کلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په دې برخه کې ډېری قبیلګانو روزلی او له افغانستان بهر هم یوه موده په بنگلاديش کې د قبیلګانو د روزنې په برخه کې کار کړی او هم بنگلاديش ته کډه شو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلیت په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړي او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یو مهم غړی پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تیره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړي او هم د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هلی غرشین د ازادي ایمیل مننه ده. اغلی غرشین، ډېرې مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو خبر دا وی چې په فایل کې که په لنډه توګه اوریدونکو ته په خپل ځان ورو پیژنې.
مننه نوري صاحب، خو سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې ټول په صحت په کالو باندې ملابسي او خوشاله ژوند ولري. نو مې تاسو واخسته هیله غرشینې د قابلیت غیب برخه کې لسانس لرم، درس مې ویلې دی او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلیت د رښتې او د نرسنګ لپاره وه، او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلیت او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن له خوانه چې زمونږ یو ډېر غټ انجمن یې اتحاد دی، د هغې له خوانه د بنګلادیش د قابلیت د پروګرامونو لپاره تخنیکی مشاوره اومد تر 2000 شلمه پورې، یعنی د کووید تر هغه پورې. فزیکی ورتلم او فعلا آنلاین دا باور سره لرم همکاري ور سره لرم د قابلیتګانو د روزنې په برخه کې.
بله کراته وای چې اغلی غرشین چیرې پیدا شوی یا لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي؟ متوسطه، ثانوي او بیا څه وشول چې دغه د قابلیتګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نورې صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستې دي، دریم صنف نه بیا کابل ته راغلي، درسونه مې په کابل کې ویلي دي، په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړې دي، او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته، چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه، په اداره او منیجمنت او بانکدارۍ کې مې خپلې زده کړې پای ته ورسولې، یعنی څوارلسم پاس ته خلاصه شوم. ولې په همدې جریان کې علاقه مندې دې ته پیدا شوه چې زه باید طبابت مسلک او بخصوص قابلیتګۍ ته ورداخله شم، ځکه د مین دومرینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه، او فکر مې په دې وکړ چې دا زه غواړم چې طب ویم، نو اووه کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړه شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د مین د خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم مند ته خدمت کوم د قابلیتګۍ مسلک، چې ما په ډیر شوق او علاقه باندې شروع کوم، او په ډیر شک به خپل درس مخې ته ویور. البته په شروع کې ډیپلوما کې د غزنفر د صحی علوم انستیتوت نه فارغ شوم، ځکه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نو بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړ شو په 2014 کې د لیسانس برنامه نه فارغ شوم، او په افغانستان کې د قابلیتګۍ په برخه کې شت باندې کار کوم.
بله،
امی کلینیکی کار کړی دی او امی په اداره او منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ او زین نور رشته چې په افغانستان کې ډېر د سي مشهور رشته وي د انجینری، په ډېر کوچنیوالي کې چا به ویل چې زغواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم، تاسو سره د غنګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړی قابل شئ؟ کوچنیوالي کې مهمه په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لارو نیسم.
نورې صاحب، ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لاره ونیسم، ځکه ما نورې رشتو ته په خصوص رشتې چې مې خوښې دي چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې، او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې هغې باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنی انتخاب د فامیل لخوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاده وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې دا مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنی د ښځو مسلکي لیسه کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرینو د پنځینه یا دغه نورې رشتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رشته همدا ده چې زه قابلیتګۍ انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلیت ډېرې کمې وي او اشد ضرورت و. او کله به چې مې د مین د درد لیده، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تېره شم، او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرو ولایتونو لرو کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یو پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته، په تېره بیا کابل ښار ته د افغانستان مختلفو ولایتونو چې څوک راغلي دي. تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته؟
نورې صاحب، د کونړ نه ډېر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو، په شروع کې تقریبا د سیدرته ویم چې شاید 50 کې یا 50 کې، دا چې موږ مکتبونه په ډېرو وړو سنونو کې شروع کړو، دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نور خویندې ورونه هم دلته په پوهنتون کې محصلین، او بیا فامیل دوه ځای وو. رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت دي کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، ځکه دې اولادونو هم سرپرستي غوښتله، په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که بسې مبالغه نه شي، نو دوه هفتې پس، درې هفتې پس، حداقل د یوې ورځې د پاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی، او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دی یاد او بس.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په افغانستان کې د قبیله ګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نه و، دغه قبیله ګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
په لیسانس نه و، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قبیله ګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قبیله ګۍ تاریخچه تقریبا په 1912 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نجونې ولېږل شولې ترکیې ته، او هلته یې د قابله ګۍ رشته کې درس وې او بېرته افغانستان ته راغلې، او دوی د قابله ګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې و، معاون د قابله و ده، تر 2014 پورې، یعنی تر 2014 یا 2012 پورې، او اوس هم دي زمان قابلې 14 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي. او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابله ګۍ پانځه جوړ کړ کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې، نو هغه ځای نه موږ بچلر قابله فارغ ورکړې، او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابله ګۍ پانځه شروع کړې چې خوشبختانه نجونې پکې وویل شو، درس پکې ویو. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو، چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو، چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 23 کادرونه وروزل شو، چې موږ خپل قدر ولرو او وکولای شو جګه سویه باندې د هغو کو ده درس وو. فعلاً موږ ډیپلوما محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د 10 نه را په دې خوا مخکې 14 پاس فارغېږي. اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلې 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق کتابه کوي ده لولي، او زمینه هم ورته مساعد ده، هم په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیواله باندې.
بله ډېر ښه. ځینو کسانو لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي، نرسانو قابله ګان دا دواړه تقریبا سره تړلي، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نوري صاحب، ډېره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابلګي ډېره زیاته تفاوت لري، ځکه قابلګي یوه مختصه یا سپیشلیستي رشته ده، چې قابله په خپل فیج کې ټول کار یې د مور او د ماشوم سره دی، او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده، دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي. د یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټولو کې باید کله د نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس ووي، او دوی وکولی شي چې ټولو هغه ناروغانو ته، که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشو بلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغې په هر رشته کې دغه کېږي، دا روزل کېږي، اما جنرال نرسنګ وایي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغې د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم، لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي یوه مشخصه تخصصي رشته ده چې د یو په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمله په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي، او د دې رشتې نه مکمل په خپل رشته کې دغه وزیده سپیشلیست قابله ګۍ، یا په اصطلاح په عامه ژبه ویم یوه متخصصه رشته ده د قابلې لپاره. ولې زموږ نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وایي، او بیا قابلې په کلینیکونو کې، په مسایل ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي، او نرسان په صورت هم په ټولو برخو د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابله چې ډیره تجربه ترلاسه کړي، لار ورته پرانیستې ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
خپل رشته کې. نوري صاحب، موږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډېرې قابلې دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابله ګۍ کې، فوق پی ایچ ډی لري په قابله ګۍ کې، هیڅ نوع مشکل نشته، یعنی چې زمینه د تحصیل برابره. فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی، لیسانس شروع شوی دی، په ماسترۍ او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلې زمونږ اوس د ایران او د ځینې بیروني مملکتونو نه ماسترۍ او ډاکټرا دا اخلي په خپل رشته کې، البته په قابله ګۍ کې. د ICM یعنی د قابلو د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
د کولې شخص
خپل زده کړې په
دغه کې وکړي، د قابلیت کې مخته ځي. ډېر ښه. کراشو اغلی غرشین، تاسو د کلونه کلونه تجربه لري د قابلیت ډېر لور په توسي متبه هم تللی وي، ډېرو مایندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده، کوي شرط وایي چې په خپل مو تر اوسه پورې څومره قابلیت غاني روزلې دي؟
زه کله چې د قابل دې پروګرام نه فارغ شوم. خوشبختانه په ډورو جګو نمرو من کامیاب شول، او د هماغه وخت نه تر اوسه پورې یعنی بشمار بیرانه غلطي خو په افغانستان کې چې کوم د قابلګۍ پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او په خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغې دپاره کار کوو. که د قابلګۍ د استادانو روزنه ده، که خپله د مسلک کې د نصاب جوړول دي، که کتابونو لیکلي دي، که د دغې دي، ولې درس مې د غزنفر په انستیتیوت کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابلګانو دپاره، چې تقریبا د زاول د متمم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابل فارغ کړي دي. همدارنګه په دولتي انستیتوت د پوهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنې داسې په ټوله کې چونځه د قابلګۍ د پروګرامونو ملي ترینر یم په افغانستان کې، او زما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دی. نو موږ په هر شکل باندې د قابلګۍ په پروګرام کې ور داخلي، او دغه د قابلو په روزنه کې که په آفلاین شکل یې خپله ورځو، اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلې یا شاګردان ضرورت ولري په آنلاین صنفونو کې هم دغه کوو درس ورکوو.
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګور یا ارزوې د قابلیتګۍ په برخه کې؟ په تیرو تقریبا څه باندې 12 کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډېره پانګونه وشوله، ډېر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول. د قابلیتګۍ په برخه کې هم آیا ډېر کسان وروزل شول، او آیا بیا هم اړتیا ډېره زیاته ده؟ موږ چې کله وینو او راپورونه اوس خبرېږي په لرې کلیو او بانډو، حتی په ښارونو که هم هغه څه چې لازم ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تیرو 2 لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابلیتګۍ کې درلوده، ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرامه د قابلیتګۍ دپاره لرل، شاید په 9 ولایاتو کې. ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو یعنې په 3000 کې 1400 وه، نو موږ د ټولنې د قابلیتګۍ پروګرامونه د افغانستان په 24 ولایاتو کې، په هر ولایت کې تقریبا کم دورې چې موږ تربیه کړې دي 2 دورې دي، کم دورې چې 2-3 ولایت دي، په هر ولایت کې 8 دورې 9 دورې قابلیت تربیه شوې دي. یعنی په دې کې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو. د هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو نه انتخاب کړي دي، راوستیم دي 2 کاله د هماغه ولایت په مرکز کې د قابلیتګۍ مکتب ویلې دی، او پس هغې نه بیا فارغ شوي دي، بېرته په د خپلو کلو بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنې د قابلیتګۍ دپاره ډېر کار شوی دی، خو ځینې شرایط دي چې خلق پخوا خو امنیتي مشکل و، اوس خو امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دی ډېر زیات. خلق داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي. د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو، ځکه خلک د کلو او بانډو نه کلن پروگرام یو یو، او سند د فراغت یې واخیسته، او سند د فراغت سره یو ځای مکتوب د مقرره یې واخیستله، کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ. داسې نه دي چې زموږ قابلیت هلته کار نه کوي، ولې شته دی ځینې پکې داسې چې د ښار ژوند خوښۍ کار ته راشي. ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیک هلته یوه ډیوه لګېدلې ده، یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي.
ډېر ښه. تاسو ته خپله د افغاني ټولنې هغه دود و دستور عنعنات معلوم دي، په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم و عنعنات بل لري، ځینې خنډونه شته ده، څومره د دغو خنډونو هغه ټولنیزو خنډونو د دې مخه نیولې ده چې میندې یا پلرونه خپلې لوڼې پرېږدي چې لاړې شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي، یا د قابلیتګۍ په برخه کې په تېره بیا چې ډېر سخته اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړې ده ځینې محدودیتونه؟
نور صاحب د فرهنګي د لحاظه خو موږ او تاسو یو سنتي ټولنه طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېر، یعنی تر څو چې به دوی ته برنامه تشریح کېدل او دوی به په دې قانع کېدل چې خپله یو ځوان لور راولېږي او یو ځای کې دوه کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي لږ سخته. ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقمند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا دوه قابلې ولري. یعنی اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لرې پرتو سیمو کې قابلې وروزل شوي او دوی د قابلګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقمندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري، د قابلګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري. یعنی پخوا واقعا نرسنګ زموږ فقط نارینه وو ته مختص شوی وه، که به سل نفره د نرسنګ محصلین لرل په سلو کې به لس نجونې وي. ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې پنځوس په پنځوس نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي، او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېر علاقمندي مور سره شته دی.
اغلی غرشین، په دا ژوند کې په تېره بیا په کاري چاپېریال کې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي؟ که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هره لحظه ماته احساس د خوشحالۍ دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ زی، یعنی ډېر احساس د خوشحالۍ دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې. خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما څلور ساعته یا پنځه ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کومې قابله راوستلې، نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو، او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چاته یو زما یو کوټې کومه کور اوسېږي. دا زما دپاره هغه په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې وي. خو دا درته داسې د زړه نه وایم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره.
ترخی خاطرې هم وایم شته؟
ترخی خاطرې شته دی. په یوشف خانه کې مې کار کوو، نوري صاحب شاید ډېره دردناک وي. یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزایي کړې وه چې په اصطلاح باندې د ساه اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلکو یې واخیستله پوینټ. مریض اته نهه ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې، مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په شفخانه کې وه هغه وشوه. اتمه ورځ باندې چې کله دا مونږ دسچارج کړه د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه او که دا به څنګه و، په مور باندې قلبي حمله راغله. هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نه دا هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي، او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
دا رښتیا واقعا هم ډېره،
ځکه مور روغه شوله او رخصتېدله کور ته تلله او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې. دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله ترې راغله او مور ته دغه نه شوه، دغه نه وه. دا ډېره دردناکه، یوه دردناکه دا وه. یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم، ویزې ته ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنا اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک. نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچۍ موټر د ډالۍ جګه کړې وه، ډې کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې اته قابلې درلودې، زنانه متخصص د نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته ویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زموږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کړو. ورکو او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کې بېرته هر څه چې مو ویل قبول یې نه کړه موټر کې واچوله وډاله د موټر یې پسې بنده کړه ویل موږ نه غواړو چې زموږ مریض نارینه ډاکټر عملي نو دا چې د هغه مریض په سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
بلې نور به ترخې نه وایو بل دغه یو مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې مور ته اشاره وکړل د مور او ماشوم مړینه د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي ځینې اسارې ورکول کېږي تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي هغه چې ها د ناروغي ونه لري یا د علاج وړ وي
اوس خو هغه تیر عمر چې کمې و چې ما تاسو ته په سل زره ژوندو ولادتونو کې موږ شپاره سو میندې د لاسه ورکول هغه اوس راټیټ شوي دي یعنې موږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایه دي خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامل ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي یو د تصمیم نیولو دي فاملی نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کې یعنې په داسې وخت کې شفقانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلی بل موږ او تاسو غرنۍ منطقې اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري تاسو کو دغه کې لیدلې په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي بل دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې دوه ساعته ده نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي بیا دغه دوه ساعته لار وروال کېږي بیا ترانسپورټ دا خپله ډېر غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي که چېرته په وخت کور تصمیم ونیسي که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته ویسي او یا یوه مور حداقل څلور دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او دوی ټول راهنمای واخلي تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې بیا به کله غږ هم جګ نه شي خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی دی کې باید د زموږ هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګوره کې او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي د همکاري او کومک وکړي
بلې ډېر الله اغلی غرشین تاسو د بنگلاديش یادونه وکړل چې حالت هم د قابلګۍ په برخه کې خلک روزل دي او خدمت مسطره سوال کوي چې تاسو لاندې وایئ چې دا کله او په څه ډول
نوري صاحب د 2014 کال نه تر 2016 پورې ما په بنگلاديش کې د تخنیکی مشاور په صفت کار کړی دی تقریبا 243 قابلیت مې ورته روزل دي چې پارامډیکو د قابلیت په برخه کې مور وزل چې هغه وکول شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم تقریبا درې نیمې میاشتې مې د بنگلاديش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تیرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلیت د بخش خدمات وړاندې کول او تقریبا شاید حدود د یو 50 یا شپېتو لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه او هم زمان مې قابلیت چې هلته کار کوو هغې ته مې په هماغه کلینیک کې انجاب ترننګ یا د وظیفې داخل ترننګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتر یعنی په دغه درې نیمو میاشتو کې تقریبا ما د 2500 میندو نه ډېر دغه کتلي دي د قابلیت د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو
ډېر الله خبرې مو ډېرې وکړلې بیا هم کوم شی مان پاتې وي تاسو غواړئ په تیر بیا ځوانون جنو ته پیغام لري
یو خو دا پیغام ټول ته ورکم چې امیدواری یوازې د مور مسؤلیت نه دی کورنۍ اته کله اته په منطقه کې څوک ژوند کوي د ټول د امیدوار مور او د یو نوې زیږیدلې ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري ټول باید د امیدوار مور ته متوجي اوسي د په وخت کلینیک ته بوز او ځوان نجونو ته مې اخرانه پیغام ده چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي نه یوازې د قابلیت پر رشته کې په هر رشته کې په هر برخه کې چې او د خپل صحت خیال وساتي ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د د ډیرو مرضونو د وقایې او د مخنیوي سبب کیدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې،
حتما خلک به ستاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مرا سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.